السلام علیکم. مشال ریډیو تاسو ته مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده. نن د زیارت ورځ او د 2020 کال د نوومبر 13 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کار کړی کوم. په روان یو سات کې د پارلمان د ګډې غونډې په کوټه کې د ګرانۍ خلاف د پی ډی ایم د جلسې په شمول 19 پروګرام پام کوه هم لرو اوریدل یې مهي روي. خو لومړی راځو خبرونو ته. وړاندې کوونکی زموږ همکار احمد الله ده.
ستړي مشي لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. په پاکستان کې د حکومت مخالف او ګوندونو د الکترونیکی مشينانو للارې انتخابات کولو ترڅنګ له پارلمانه پرون منزور شوی یو شمیر قانونونه په عدالت کې د چیلنجولو اعلان کړي. د قبایلی ضلعو د زده کوونکو سازمان فاټا سټوډنټ فیډریشن ویلي چې حکومت یې سیمې په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو پر وخت کړي ژمنې پوره نه کړي نو احتجاج به پیل کړي. او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغانستان کې د ممکنه بشري ناورین خبرداري ورکړې ده. د خبرونو تفصیل. د پاکستان حزب اختلاف د الکترونیکی مشينانو لاره انتخابات کولو ترڅنګ له پارلمانه ګڼ شمیر نور منزور شوی قانونونه په عدالت کې د چیلنجولو اعلان کړی دی. د انتخاباتي اصلاحاتو قانون په حق کې 221 او مخالفت کې 203 رای ورکړل شوی. پرون د قانونونو وړاندې کولو پر مهال حزب اختلاف لغونډې بایکاټ وکړ. وروسته د اپوزیشن مشر شاباز شریف او د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری په خبري غونډه کې دریس خپل کړ چې د قانون سازۍ پر مهال قواعد او ضوابط په پام کې نه دي نیول شوي. بلاول بټو وویل چې د دې به په هر ځای کې مخالفت کوي.
اگر یہ انسسٹ کرتے ہیں کہ ان کا جو قانون سازی ہے وہ رولز کے مطابق ہے تو ہم اس کو عدالت میں چیلنج کریں گے، ہم اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے.
حزب اختلاف تور پوری کوي چې د عمران خان په مشرۍ حکومت د الکترونیکی مشينانو له لارې په راتلونکو انتخاباتو کې داندلی کول غواړي. خو د دې په جواب کې د بارانو چارو وزیر شاه محمود قریشي د پارلمان ګډ غونډې ته وویل چې له دې قانون سره به راتلونکو انتخابات نور هم شفاف شي. د قبایلی ضلعو د زده کوونکو سازمان فاټا سټوډنټ فیډریشن ویلي چې حکومت یې سیمې په خیبر پختونخوا کې د ورګډول پر وخت کړي ژمنې پوره نه کړي نو احتجاج به پیل کړي. دا خبره د سازمان مشرانو پرون په پیښور پریس کلب کې د خبری غونډې پر مهال وکړه. د سازمان مشر جاسم افریدی مشال ویډیو ته وویل چې د انضمام پر وخت ورسره ژمنه شوې وه چې د قبایلی ضلعو د پرمختګ لپاره به هر کال په قومي مالیاتي ایوارډ کې 100 ارب روپۍ ورکول کیږي. خو د ده په وینا دا ژمنه لا هم نه ده پوره شوې. د تور پورې کړ چې په نوکریانو کې هم ورته دوی ته خپل حق نه ورکول کیږي. حکومت د سازمان د دې سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. البته 13 اونۍ د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر کامران منګش د اسمبلی غونډې ته ویلي ول چې د پاکستان ټولې صوبې ذمہ‌وار دي چې په قومي مالیاتي ایوارډ کې قبایلی سیمو ته 100 ارب روپۍ ورکړي. خو د په وینا د دوی صوبې په روان مالی کال کې د قبایلی ضلعو د پرمختیا لپاره 80 ارب روپۍ مختص کړي دي. په خیبر پختونخوا کې د امریکا په مرسته د پولیسو تربیتی مرکز او په قبایلی ضلعو کې د 10 امنیتی پوستو د جوړېدو د پروژو پرانیسته شوې ده. په شاکس کې د جوړېدونکو د تربیتی مرکز پرانیسته پرون په پیښور کې د امریکا قونسل جنرل ریچرډ ایچ ریلی د نړۍ په کچه د نشئی توکو او قانون نافذونکو چارو د څانګې مشر مارک د خیبر پختونخوا د کارګرانو او کلتور وزیر شوکت یوسفزی او د صوبې د پولیسو مشر معظم جا انصاری وکړه. په دې اړه په پیښور کې د امریکا قونسلګرۍ د نومبر پر 18 نیټه بیان خپور کړی چې پکې ویل شوی چې نوی تربیتی مرکز 1500 افسرانو ته روزنې ورکولو وړتیا لري. د بیان لمخې د دې ترڅنګ په خیبر، کورما، مومندو او ځینو نورو قبایلي ضلعو کې چې کومې 10 امنیتی پوستې جوړیږي دا به د لیوي ځواک د خیبر پختونخوا په پولیسو کې د زم کېدو عمل اسانه کړي. د دې پروژو لپاره امریکا 2.4 میلیون ډالر مرسته کوي. او اخری خبر، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغانستان کې د ممکنه بشري ناورین خبرداري ورکړی دی. دیبول الائنس د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د نومبر پر 18 نیټه وویل چې د افغانستان له 38 میلیون وګړو څخه 80% خلک د لوږې له بحران سره مخامخ دي او ښایي دا وضعیت په ژمي کې نور هم بدتر شي. نوموړي وویل باید نوموړ هرومرو داسې لارې چارې ولټوي چې له مخې افغان اولس ته مالي مرستې ورسیږي. هغه زیاته کړه افغانان ځانونه متروکه او هېر کړل شوي احساسوي او داسې ګڼي چې دوی ته د هغه څه سزا ورکول کیږي چې پکې د دوی هیڅ قصور نشته. هغه ویل چې پر طالبانو لګول شوی بندیزونه بانکي نظام فلج کړي چې لکبلې د اقتصاد هر اړخیزه اغیز شوه دی. د دې شورا غړو ته ډاډ ورکړ چې ملګری ملتونه به پوره هڅه کوي چې یقیني کړي چې پیسې د طالبانو لاس ته ونه لویږي. دا اتر دې مهاله د مشال ویډیو خبرونه.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو څنګه چې موړاندې په خبرونو کې باورید، د پاکستان پارلیمان غړي غونډې پرون یو شمیر قانونونه منزور کړل چې پکې د انتخاباتو د الکترونیکی ماشينونو لاره کولو لانجمن هغه قانون هم شامل دی. د دې قانونو د منزورۍ پر مهال حزب اختلاف په پارلیمان کې دننه سخت احتجاج وکړ او لغونډې وتل. دوی تور پورې کوي چې د ماشينونو لاره لټاکونکو کولو څخه د حکومت هدف پر اتلونکو انتخاباتو کې دانتلي کول دي، خو حکومت بیا وای ل دې سره به ټاکنې په شفافه توګه ترسره شي. د دې قانون په حق کې 221 او مخالفت کې 203 رائے ورکړل شوې. حزب اختلاف اعلان کړی چې قانون به په عدالت کې چرنجوي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد گوهر مسید را کوي.
د پارلیمان نه پاس کېدونکي بیلونو په اختلاف باندې د اپوزیشن ګوندونو د پارلیمان نه احتجاجن واک اوټ وکړو او د اپوزیشن لیډر میا شهبا شریف په مشرۍ کې د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری، د جی یو آی اف په پارلیمان کې مشر مولانا اسد محمود، د جماعت اسلامي په پارلیمان کې مشر سینیټر مشتاق احمد، د اے ان پی په پارلیمان کې مشر امیر حیدر خان هوتی او د نورو اپوزیشن گندنو مشرانو دا اعلان په یو پریس کانفرنس کې وکړو چې دوی به دا منظور کړي شوی بیلونو په خلاف سپریم کورټ ته ځي. په دې موقع اپوزیشن لیډر میا شهبا شریف خبریالانو ته وویل چې نن د پاکستان د تاریخ تور ورځ ده. نن د پاکستان د پارلیمان د تاریخ په ټولنه تور ورځ ده، ځکه چې ای وی ایم بل یې منظور کړی دی او د ای وی ایم بل یا الکترونیک ووټنګ مشین د اول نه الیکشن کمیشن رد کړی دی او ورسره په پارلیمان کې د اے ان پی مشر امیر حیدر خان هوتی مشال ریډیو ته وویل چې کم بیلونه نن حکومت د پارلیمان نه منظور کړی دي دا په حقیقت کې د حکومت ناکامي ده، کامیابی نه ده. امیر حیدر خان وویل
حکومت تعداد کمو باوجود ده چې هر هر به استعمال شوی ده پر دې رو دوه ورځو کې چې خلک اجلاس لراشي اپوزیشن منع کړی شي. دویمه خبره ده چې د 2018 د انتخاباتو تنازع لا حل نه ده. کوشش دا پکارو چې روان الیکشن د یو داسې نظام لاندې وشي چې په هغه کې دوباره هیڅ چاته د اعتراض کولو گنجائش پاتې نه شي. د هغې باوجود حکومت نن د ای وی ایمز په شکل کې یو داسې قانون منظور کړ چې روان الیکشن د نن نه متنازع شو.
په بل اړخ د پارلیمان ګډې غونډې ختمېدو نه پس د اطلاعاتو چارو وزیر فواد چودري د خبریالانو مخکې دا اعلان وکړو چې په پاکستان کې به راتلونکي انتخابات د الیکٹرانک ووٹنگ مشین په ذریعہ باندې کیږي. په ډیر کوششونو نه پس نن اورسیز پاکستانیانو د پاره د ووټ اختیار ملاو شو. په نن نه پس په پاکستان کې د انتخابات اغه تیر او زاړه طریقه کار ختم شو او راتلونکي انتخابات به د الیکٹرانک مشین په ذریعہ باندې کیږي. د یادونه ور دی چې د پاکستان صدر عارف الوی د نومبر په 18 نیټه باندې د پارلیمان ګډه غونډه یعنی د قومي اسمبلی او د سېنات په یو ځای باندې یو غونډه راغوښته و. د دې غونډې مقصد دا و چې کم په 25 نه زیات آرډیننس صدر مملکت جاری کړی دي چې هغه د پارلیمان نه په اکثریت سره منظور شي، ځکه چې صدرتي آرډیننس د یو مخصوص مدت د پاره قانون وي، خو هغه که د پارلیمان نه په اکثریت سره منظور نشي نو هغه نه آرډیننس پاتې کیږي او نه قانون پاتې کیږي. په دې غونډه کې چې کوم مهم بیلونه منظور کړل شول په هغه کې یو الکترونیک ووټنګ مشین بیل او کلبوشن یادو ته د عالمی عدالت نه د انصاف متعلق بیل، انټی ریپ بیل 2021 او د پاکستان نه بهر اوورسیز پاکستانیانو ته د ووټ اختیار ورکولو حواله سره بیل او ورسره ورسره سټیټ بینک آف پاکستان بینکینګ سروسز کارپوریشن ترمیمی بیل هم پکې شاملو. دا خبره هم د یادونه وړ دی چې کله هم د پارلیمان ګډه غونډه روانه وه په دې دوران کې اپوزیشن او د حکومت ترمنځ سخت خبرې هم په غونډه کې وشوې. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال په نوم خبرونه. دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
پزړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امنه دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و باندې ستر کې راوړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
د مشال ترڅنګ سه اوریدونکو د مخالفو ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت غورزنګ د ګرانې پر ضد پرون په کوټه کې جلسه وکړه چې ورته د غورزنګ مشر مولانا فضل الرحمن د پښتونخوا ملي عوامي پارټي چیرمن محمود خان اچکزي د نېشنل پارټي مشر ډاکټر عبدالمالک بلوچ او نورو سیاسي مشرانو ویناګانې وکړې. دوی د عمران خان په مشرۍ حکومت باندې تور پورې ک چې د اقتصادي تګلارو لکبلې خلک ته ورزینې لګښتونو پوره کولو لپاره خپل اولادونو خرڅول لطار شو دي. پی ڈی ایم د پاکستان په مختلفو خارونو کې د ګرانۍ خلاف د جلسو اعلان کړی چې ورسته هغه به په لاهور کې وي. بلخوا وزیر اعظم عمران خان تور پورې کوي چې اوسنی ګرانۍ د پخوانی حکومتونو د مالی درغلیو له وجې ده. نور تفصیل د کوټینا ایوب تر راکوي.
په دې جلسه کې د پی ڈی ایم د جماعتو سره تړلي سیاسي کارکونکو نه هوازې په غنښ مېر کې ګډون وکړي، بلکې دوی په لاسو کې د خپل ګوندونو بیرغونه راخستي او د وسنی حکومت په ضد صدا شوارونه ورکول. په دې جلسه ده د جمعیت العلماء اسلام مرکزی امیر او د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن د پښتونخوا ملي او میګوند چیرمن محمود خان اڅکزي د بلوچستان نېشنل ګوند سره تړاو لرونکو پخواني اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ ترڅنګ د مسلم لیگ نون ډلی مرکزی مرستیال مشر سردار یعقوب خان ناصر او د بلوچستان نېشنل ګوند مرستیال مشر ملک عبدالولی کاکړ په ګډون نورو مشرانو وینا وکړې. پر دې مهال د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې د اوسنی حکومت له امله ملکی گرانی بے روزگاری او غربت دومره زیات سوی دی چې لامل اوس خلک خپل بچیانو خرڅولو ته اړ سوی دی.
که هم مهنگائی بے روزگاری غربت افلاس اور بد امنی کے اس ماحول میں عوام کے شانہ بسانا
د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن وای چې موږ گرانی بے روزگاری غربت او د بد امنی په دې ماحول کې د ولس سره وژه په وژه ولاړ یو. موږ کوم نه مایوس کو او په اوسله کې دی اوسی، ځکه چې موږ به مخته ځو او دغه ناجایز واکداران به د اقتدار څخه د باندې را وغورځوو. د جمعیت العلماء اسلام مرکزی امیر یو ځل بیا دا خبره تکرار کړه چې د داندلې د لاري راغلی اوسنی حکومت په ملک کې د راتلونکو انتخاباتو پر مهال یو ځل بیا د داندلې لاره خلاصول غواړي او په دې هڅه کې دی چې راتلونکو انتخابات د الکترونیک مشین د لاري وکړل سي، خو از بختلاپ د انتخابي اصلاحاتو په نامه یو بدلون هم قبول نه کړي. د کوټو جلسې ته د وینا کول پر وخت د پښتونخوا ملي او میګوند چیرمن محمود خان اڅکزي وویل چې د بده مرغه د پاکستان بنیاد په دروغ دی او دلته چې کوم خلک ډیر دروغ وای هغه ته شویل کیږي، ځکه چې دلته پر حق ویلو بندیز دی او چې څوک د رښتیا خبره کوي نو پر هغه باندې بیا درا د ایجنټ نوم ایښودل کیږي، او که بیا څوک د آئین او قانون خبره کوي نو بیا امکان دی چې وجیل ته هم لاړ شي.
جنوبی بلوچستان کې نام پہ 8 کروڑ روپے رکھے گئے اور اس طرف 50 ارب نہیں رکھے گئے، کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ
محمود خان اڅکزي وای چې پاکستان کی یو خطرناک لوبه روانه ده. یو ورخته د یو سازش لاندې د بلوچستان و غربي برخه ته 8 کروڑ روپۍ ورکول سوي دي او پښتني برخه ته 50 ارب روپۍ هم نه دي ټاکل سوي. د غډول د پاکستاني طالبانو سره خبرې روانې دي، خو د دې ځای د خلکو سره هیڅوک و خبرو ته تیار نه دي. شغله څخه د کمی اسمبلی د غړي او د پښتون تحفظ مومنټ د و مرکزی مشر علي وزیر د گرفتاری او په زندان کې د بندي کولو هم په کلک سره غندنه وکړه.
وزیر کے باپ سے، اس کے بھائی سے، اس کے خاندان سے میری شناسائی 30 سال سے ہے.
د پښتونخوا ملی او میګوند چیرمن محمود خان سگزی وای چې د علي وزیر د پلار رور او خاندان سره زما شناخت تیرو دیرس کلو رئیس دی. د دې خاندان ولس کسان وجل سوي دي. د پی ټی ایم سره د خلکو اختلاف کېدای سي، لکن پی ټی ایم ډنډه نه دراخسته او نه توپک راپورته کړی دی. خو پر دې برسېره علي وزیر په زندان کې ناسي او چې کم خلک ګولۍ چلوي هغه ته هیڅوک هم څه نه وایي. د پی ټی ایم د جلسې ته د وینا کول پر وخت د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوس وویل چې په بلوچستان کې د انساني حقوقو څخه سرغړونه روانه ده او تعلیمي ادارې په اذیت خانو کې بدلې سوې دي.
اس کو ایک ویلفیئر سٹیٹ کی بجائے اس کو ایک سیکورٹی سٹیٹ بنایا دیا گیا ہے.
د بلوچستان په خوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوس وای چې د یو پلان لاندې ملک د ویلفیئر پر ځای سیکورټی سټیټ جوړ کړی دی چې تر څو دغه سوچ نوی ختم شوی او ولس د طاقت سرچشمه نوی ګرځېدلی او چې تر څو آئین او پارلمان بالادست نوی او میډیا آزاده نوی نو تر هغه وخته پورې ملک ترقی نه بلکې د پسماندګۍ په لور به روان وي. که څه هم د پی ډی ایم د اوسنۍ تورو په اړه د حکومت له لورې تردم ګړی پورې څه نه دي ویل شوي، خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویل دي چې په ملک کې ګرانی د پخواني حکومت د درغلي یا کرپشن له وجې ده. نوموړي دا خبره د نومبر په 16 نیټه په اسلام آباد کې د جیلم سړک د پرانیستې پر مهال کړې او ګوته یې و پخواني وزیر اعظم میاں نواز شریف ته نیولې او ویلې دي چې کله په هیواد کې حکمرانان غله او په درغلي کې کڼسي پیسې د هیواد څخه د باندې وباسي نو بیا په هغه هیواد کې دغه ډول ګراني راځي د کوم سره چې نن د پاکستان اولس مخامخ دی.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفحه شپږ سو یوش کلو هرتز، لنډې صفحې 2110، 15,000، 13,500، 18,380 کلو هرتز.
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو د پښتونخوا امن جرګې تیر مازیګر په پیښور پریس کلب کې په یو خبری کانفرنس کې په ملکند کې یو بشري حقوقو فعال او خبريال محمد زاده د بجلو په لړ کې د نومبر په 28 د خیبر پښتونخوا د اسمبلی مخه ته د احتجاجي درنې کولو اعلان کړی دی. د جرګې مشر سید کمال شاوای په کار د یو عدالتي کمیشن دغه پیښه د پلټنو لپاره جوړ کړی شي او زر تر زر د عدالت ته د پیښې په اړه اس خود نوټس واخلي. تر دې وړاندې د پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان هم د نومبر په 8 د محمد زاده د وجلو په ښاکوټ کې د ځای خلکو د یو لوی لاریون ورسته د غپیخې نوټس اخیستلې و. بیا د ملکړ لیوی سواک د محمد زاده په وجنه کې د تورن دوه کسانو د نیولو ادعا هم کړې و. نور تفصیل لپاره خبره د غلام غوث نور.
د پښتونخوا د امن جرګې مشر سید کمال شاه دا خبره په پیښور پریس کلب کې د نومبر په 18 نیټه په یو خبری کانفرنس کې وکړه. هغه زیاته کړه
پښتپتی دا ګوره چې تاسو ګوره چې دا وزیر اعلی چې د دغه ملکان ډیویژن سره تعلق ساتي، زمونږ د دې صوبې چیف جسټس هم د ملکان ډیویژن سره تړلی دی او دونه های پروفایل کیس شو د سو موټو خبر دا ګوره چې سو موټو څه شو. اخر موږ تاسو کوو چې افتخار چودري او دا ثاقب نثار دی خو پر روزانه د دې خو بل کار نه او نن یو سوشل اکټیویست صحافی هیومن رائټس اکټیویست هغه چې کوم دی به درد سره یو مافیا مړ کو او لګیا یو وفته مالته چې کوم دی په سړکونو باندې چغې سورې وایي اوس دلته راغلی بل په سبوې اسمبلی ته ځو. دا خو په ټلیفون دا پلین او دا ټول کیسې کتارې د هفتو میاشتو نه بداشي جوړې ده. دا کال نه غلګیا و چې زما د مرګ به ذمہ دار د ما انتظامیه
حکومتي چارواکو د محمد زاده د وجنې د پیخي روستو د پښتونخوا د امن جرګې د دې روستي خبری کانفرنس په ردی عمل کې سن دی ویلي. خو د پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د دغه پیخي نوټس اغیستلی وو او د هغې روستو په ملکن ضلع کې لیوی زواک په دغه پیښه کې تورن دوه کسان هم نیولی وو. خو په خبری کانفرنس کې د محمد زاده د کورنۍ غړو وویل چې په ملکن ضلعه کې د محمد زاده د وجنې وروسته دوی د حکومتي ګامونو او هغلته کې په دغه وجنه کې تورن د دوو کسانو د نیولو نه مطمئن نه دي. د وجل شوي محمد زاده ورور عبدالجلال په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل
یو خو به تاسو ته ویم چې خو یو قامي شوی دوه د ځان لپاره تر اوسه پورې خبره نه ده کړې. دا قام قبیل څونه مخلوق ته د هغې لپاره د انسانیت لپاره خبره کړې. بل هغه چې کم کسان بینی ول داغه نمون تر وسه پوره مطمئن نه چې دا ملزمان دی او کنه کم اگریمنت چې زمون شوی دی دا که خیال لیکره دوی انتظامی مونږ نه 72 غنټه غسی چې مونږ وتا د اصل ملزمان درکو تر وسه پوره دوی مونږ لاغه را مخامخ نکړه. دا وینم دا مطالبه ده چې بلې کړي جوډیشنل انکوایری کینی او سموټولې پدې معنی واغستلې شي.
د پښتونخوا امن جرګه او د محمد زاده د کورنۍ غړي غوښتنه کوي چې په دغه وجنه کې ککړ اصل مجرمان دی ونیول شي او دغه کار یوازې د یو عدالتي کمیشن د سور اعلان دی تر سره کېدل شي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
اوس راځو یوې بلې موضوع ته. پاکستان وایي د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف لخوا د ایښودل شوو شرطونو د پوره کولو عمل یې نږدې سرته رسولی دی. دا خبره د پاکستانی وزیر اعظم د خزانې سلاکار شوکت ترین د نومبر په 14 په اسلام آباد کې خبریالانو ته کړې ده. نوموړي ویلي چې د 500 شرطونو پوره کولو وروسته به ایم ایف غونډه رابولي چې پکې به پاکستان ته د مالي مرستو ورکولو فیصله وکړي. د هیواد ته د ایم ایف لخوا د 6 اربو ډالرو پور ورکولو معامله کال په اپریل میاشت کې ځنډیدلې وه، خو د دې لپاره ایم ایف پاکستان ته کوم شرطونه ټاکلي او د دې په عملي کولو د ولس په ژوند څه ډول ممکن اغیز کېدای شي، تفصیل یې زموږ د همکار منور شان اورو.
د مالی چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار وای له نړیوال مالی فنډ یا ایم ایف څخه د پور د اخیستو عمل یې مکمل کېدو ته نږدې شوی دی. شوکت ترین د سه شنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې په دې لړ کې ورته ایم ایف د 15 شرطونو فهرست ورکړي چې پکې درې شرطونه یعنی د پاکستان د سټیټ بانک خپلواکي، د ټیکس استثنا ختمولو قوانین او د توانایي یعنی بجلی، ګیس او پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې اضافه حکومت عملي کړي او پاتې دوه شرطونه یعنی مالی تګلارې او د روپۍ نرخ ټاکل به د هیواد مرکزی بانک کوي. نوموړي هیله خودلې چې د ایم ایف د ډایرکټرانو بورډ پر راتلونکو غونډه کې به پاکستان ته د قرضې منځوري ورکړل شي. خو په خیبر پښتونخوا کې د تاجرانو د اتحادیې مشر مهر الهي د چهارشنبه په ورځ بشال لیډیو ته وویل چې د سیلز ټیکس استثنا ختمول به د تاجرانو ترڅنګ په عام ولس هم بد اغېز وکړي.
یو همغه باندې لګي سیل ټیکس جبري دکان باندې اور یو چکم دے مونگا مندے پوائنٹ آف سیل مونگا مندے لگئی چار دکان کے بہت پوائنٹ آف سیل لگے لئے ڈیوائس کنا آگا سیل ٹیکس سے کب 17% دے آگے کے دکاندار تا کار رشتہ گاگ نوائلی اور بینک کے با جماتا ہی اور داخل یو ڈبل ٹیکسیشن دے والے چھ سوخ مال امپورٹ کی گی یا کارخانے نو دینو ال تا 17% آلریڈی لگے دلی والے چھ مونگا با گاگ لہ ورکو انوائز با ورکو آگے کبو چھ دا 1000 دا دی اور 170 روپے ماتا ٹیکس ورکا یو خو جگڑی کی گی دلتا او بل دادی دا 17% پہ نورو لگی گی نو آگے بیا گاگ کر دا ٹنگی اور دے سر با چھ کم دے مہنگائی بس جاتی گی جو مہنگائی جاتی گی غربت بس جاتی گی
مہر الہی وائی حکومت دے دا سیلز ٹیکس استثنا ختمولو پر ځای په دکاندارانو د آمدن ټیکس عملی کړي نو داراز بعد تاجرانو ترڅنګ عام ولس او حکومت ته هم ګټه وي. د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ د خونې سرحد چیمبر آف کامرس مشر حسنین خورشید احمد مشال لیډیو ته وویل چې د ایم ایف د قرضې د شرطونو په اړه سوداګران ډیر اندېښمن دي.
دا شپې 2 بجې هغه ورځ بجلی قیمت زیات کو، نیکسٹ شپې باندې پیٹرول قیمت زیات کو، نو دا 15 خبرې دي. 15 خبرې کې 2 خبرې خو دې منلې دي او باقي 3 خبرې دي اناؤنس کړې نه دي چې هغه مونږ باندې په کوم شکل کې بم به غورځېږي. نو مونږ ډېر یاریدلی یو دې خبره کې چې دا داسې یو شپې به دو پاسې ګونو پته به ولګي چې دا بل فرض سیل ټیکس زیات شو یا نور څه داسې خبر هو شو. نو دا ډېر داسې سچویشن ده چې مونږ دې کې ډېر پریشان یو. اصل کې چې څه شی قیمت به زیات گینو ہا کاروباری خوب زیاد کی خو زور بٹول عوام باندې راضی کنه جی سما یو کارخانه دا مثال دی یو شی جوړوم 10 روپے باندې یو روپے فالتو ٹیکس ہو لگی او سبب زما قیمت 1000 روپے بشی.
حسنین خورشید احمد زیاتوی چې د حکومتي غیر یقیني مالی تګلارو لوجه زنه سوداګرانو خپل کاروبارونه بهر هوادونو ته منتقل کول شروع کړی دي. بلخوا د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د اقتصادیات او استاد ډاکټر معراج الحق وای د آی ایم ایف په پینزو کې دوه شرطونه یعنی د ګیس بجلی او پټرولیم په نرخونو کې اضافه او د زنو ټیکسونو بیرته لګول ولس نیخ په نیغه اغیزمنوي او پاتې درې یې سمودا پاس په غیر مستقیم ډول متاثره کوي. نوموړي وویل
کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی کمی نہ راضی آگا کم زمین خسارا کی دن آگا ہم آگا شانتی دا کل کل آج سمیشت کی درجی چپا کی اضافہ موشی داغی سارا چیز زمین کم فارن ایکسچینج زر دا پاگی باندے دیر دیر پریشر دے دو حکومت دا مجبوری دا کہ فارن ایکسچینج زر مینٹین کول دا پارا او کم کی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ خسارا دا دا ہاگی دا سٹیبل کول دا پارا دا حکومت یا دا ایمت نا قرض چوتی یا با دا ورلڈ بینک نا یا دا شاندنو دا ملکونو نا او
ډاکټر میراج الحق همداراز ویل حکومت ته پکار ده چې خپل لګښتونه او د درآمدات په مقابله کې برآمدات کم کړي. خو د سه شنبه په ورځ اسلام آباد کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال شوکت ترین ویل چې حکومت په پرمختیايي کارونو هم خپل لګښت کم کړي او کده په خواني او قرضونو د قسطونو ورکولو نه بغیر وکتل شي نو د حکومت په بجټ کې خساره نه راځي.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
یو غیر سرکاري ادارا انسپایر پاکستان وای په دې هواد کې مشت درې سبا افغان ستکونکو ته سکالرشپونه ورکوي. د ادارې مشر مشال ریډیو ته ویلي په دې اړه وار لمخې سوار ل سبا افغان ستکونکو خپل اسناد جمع کړي چې په کې بدوي درې سوا انتخابوي. د دې وظیفو لمخې باز ستکونکو ته د فیسونو د کتابونو او هلته د تلو لپاره پیسې ورکول کیږي. هغه افغانان چې د پاکستان په مختلفو تعلیمي ادارو کې په خپل لګښت زده کړې سره کبی وای چې په ډیر مشکل سره خپل خرص پوره کوي او کو وظیفه او ورکل شوی نو دا ستونزه به حل شي. نور تفصیل احمد الله نور.
د انسپایر پاکستان اداري مشر میا آصف شاه د نومبر په 11 مشال ویډیو ته وویل چې د روان کال په اگست میاشت کې سکالرشپ اعلان کړي چې هغه افغان زده کوونکي چې پی او آر کارډ لري پاکستانی پونتونونو کې سبق وای عمر یې د 11 سنه تر 13 کلونو په میاس کې وي او له بلې کوم ادارې سکالرشپ نه اخلي نو خپل اسنادونه دی ورسره جمع کړي. نوموړی وایي 1400 افغان زده کوونکو ورسره خپل اسناد جمع کړل چې پکې تر 200 پورې کسان غوړه کړي او په هغه کې به اوس 300 انتخابوي چې ورته بعد سمستر فیسونو سره د کتابونو اخستو او د سفر پیسې ورکوي. په پاکستان کې ځینې تعلیمي ادارې د زده کړو کلنۍ نظام او نورې سمسټري نظام کاروي. د زده کوونکو په وینا یو سمستر د 4.5 نه تر 6 میاشتو پورې وي. آصف شاوی هغه زده کوونکی چې افغانستان کې ایثار دي له هغوی به هم روانه اونۍ آنلاین انټرویو واخلي او بیا به د 300 زده کوونکو نمونه اعلانوي.
زمونږ چې کوم فزیکل انټرویوز وو هغه ختم شو چې کوم سټوډنټس افغانستان ته تللي وو ناغوی لا هغه لکستک دي ځکه چې بارډر بند دی. ناغوی د پاره مونږ آنلاین انټرویوز بندوبست کړی دی. 20-25 کسان دي نور مونږ فاینل کړی دی بیا به مونږ سکالرشپ اوارډ انتظو. نو دا 300 سکالرشپس په دې کال مونږ ورکو او سره اپلیکنټس 1400 راغلي وو کې بیا موږ شارټ لسټینګ وکړو. شارټ لسټینګ نو دا څه وکړو چې هغه چې کوم پی او آر کارډ نو ویریفای شوی یا کوم پر کرایټیریا باندې نه فال کېدل نو هغه مو تلري کړل. نو موږ سره 700 سټوډنټس راغلي وو تھرو آؤٹ پاکستان ډیو ټو لیک آف فنډ. دا موږ هم 300 سکالرشپس موږ ته اپروو شوی دي.
ایسانه بی چې د پیښور په وزیر محمد پیرامیډیکل انسټیټیوټ ګندارا کې د غاخونو ډاکټري کوي د نومبر پر 11 مشال ویډیو ته وویل ډیر په مشکل سره خپل د سمستر فیس پوره کوي. کیا د اداره ورته سکالرشپ ورکړي نو په مرسته به خپل تعلیم جاری وساتي.
زه دلته په کلینیک کې کار هم کوم او د هغه باوجود هم زه خپل فیس نشم پوره کولای. نو د دې وجه نه ما د ډیف سکالرشپ ته اپلای وکړل چې د مال رقم د سکالرشپ ته چې د مات راکې چې زه د دې باندې خپل سبق هم وایم او د خپل ډیگری هم پوره کما.
د انسپایر پاکستان ادارې مشر آصف شاوی دا پروګرام د جرمنی حکومت او ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر په مرسته چلوي. که سخ کال کم زده کوونکی سکالرشپ ترلاسه نه کړی شي نو راتلونکي کال کې بیا هم د پروګرام لپاره اپلای کولای شي. دا پروګرام چې په 2014 زیږیز کال کې شروع شوه آصف شاوی چې تر اوسه له 1200 زیات زده کوونکو په دې وظیفو وار لمخه په پاکستان کې زده کړې کړې دي. په دې زده کوونکو کې یو واحد الله هم دی. نوموړی وایي چې په 2019 زیږیز کال کې چې د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې سبق ویلو لدې پروګرامه ګټه پورته کړې و.
کله چې کوم خبر شنو هغه ټیم چې شپږم سمستر کې ما هغه ټیم چې ما وروم ته د لسنا فارغ شوم نو موږ نشو کولای چې مطلب موږ دوه نو تعلیم پاس ورک کړې نو خلک دې ته کوم کور کې چې ورته تعلیم ختم کنه کې داسې ورته کوم دې کارو نه کېږي دا به سره سبق شروع کړي نو په دې کې داسې کارشف راځي چې موږ په خپل کو داسې کارشف ما کړی دا هیلپ کوي نو دا چې مخکې کار دې کمپلیټ کړل ما خپل
د پاکستان د سرحدي او قبایلی چارو وزارت سفران وای چې په هغه هیواد کې شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي چې پکې 44 لکه د یو ان ایچ سی آر سره رجسٹرډ دی او پی او آر کارډ لري. تر نه هلکه پورې 2019 او 2018 کې د پاکستان د شناختی کارډونو او د وګړو د ثبت ادارې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په ګډه سره رجسٹر کړل او 15 لکو پورې نارجسٹرډ کډوال هم په هغه هیواد کې اوسیږي. خو په افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په هغه هیواد کې تعلیمي چارې له ننګونو سره مخامخ دي او فکر کیږي چې د وظیفو دغه شان پروګرامونه به له افغان زده کوونکو سره مرسته وکړي.
تاسو مشال رادیو ته غوړیدونکو د ماسپخین یو نیمه بجې شوی لړن خبرونه د احمد الله نور.
د پاکستان حزب اختلاف د الکترونیکی ماشينانو لپاره انتخابات کول ترڅنګ له پارلمانه ګنشمیر نور منځور شوی قانونونه په عدالت کې د چیلنجولو اعلان کړی دی. د انتخابی اصلاحاتو قانون په حق کې 221 او مخالفت کې 203 رای ورکړل شوی. پرون د قانون وړاندې کولو پر مهال حزب اختلاف له غونډې بایکاټ وکړ. حزب اختلاف تور پوری کوي چې د عمران خان په مشرۍ حکومت د الکترونیکی ماشينانو لپاره پراتونکو انتخاباتو کې درغلي کول غواړي. خو د دې په جواب کې د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشي د پارلمان غړي غونډې ته وویل چې د دې قانون سره به راتلونکو انتخابات نور هم شفاف شي. د قبایلی ضلعو د زده کوونکو سازمان فاټا سټوډنټ فیډریشن ویلي چې حکومت یې سیمه په خیبر پختونخوا کې د ورګړولو پر وخت کړي ژمنې پوره نه کړي نو احتجاج به پیل کړي. دا خبره د سازمان مشرانو پرون په پیښور پریس کلب کې د خبری غونډې پر مهال وکړه. حکومت د سازمان د دې سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. البته 13 اونۍ د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر کامران بنګش د اسمبلی غونډې ته ویلي ول چې د پاکستان ټولي صوبې ذمہوار دي چې په قامی مالیاتي ایوارډ کې قبایلی سیمو ته 100 اربع روپۍ ورکړي. په خیبر پختونخوا کې د امریکا په مرسته د پولیسو تربیتی مرکز او په قبایلی ضلعو کې د لسو امنیتی پوسټو د جوړېدو د پروژو پرانیسته شوې ده. په شاکس کې جوړېدونکو د تربیتی مرکز پرانیسته پرون په پیښور کې د امریکا قونسل جنرال د خیبر پختونخوا د کارګرانو وزیر شوکت یوسفزی او د صوبې پولیسو مشر معظم جا انصاری وکړه. په پیښور کې د امریکا قونسلګری د نومبر پر 18 نیټه په خپل یو بیان کې ویلي چې نوی تربیتی مرکز 1500 افسرانو ته د روزنې ورکولو وړتیا لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذې په افغانستان کې د ممکنه بشري ناورین خبرداري ورکړې ده. د بول الاینس د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د نومبر په 18 نیټه وویل چې د افغانستان له 38 میلیونه وګړو څخه 80% خلک د لوګې له بحران سره مخامخ کیږي او ښایي دا وضعیت په جمی کې نور هم بدتر شي.
اوریدونکو اوس هم د مشال ریډیو 19 مزاحیه پروگرام پام کو ترازو. دا پروگرام ستاسو لپاره امان الله ناصر جوړوي.
پام کو
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم وا 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 چچا کای والا وا چچا او کشو زالبا او کرا ولایت کولی خدا دی لالو پما غدی خشی او هو دا دی ابل اوټ چلو مبارک مبارک وی گټلا واخ دا زلمی داس یخ یخ شلو چې ماتی موار کړلا په دې حال کې زما په لاس کې ګیلاس و هغه رانه ولوېدو او مات شو. بس بیبی می په کار شوله وایا لکه دا ګیلاس دې ولې مات کړلو؟ ما وې څه وشو بیبی؟ مونږ میچ وګټلو په دې خوشحالي کې که یو ګیلاس مات شلو نو څه وشو؟ بیبی می تپوس رانه وکړلو او په دې یوه تپوس یې ټپوس رانه جوړ کړلو. وای تا ما تا دا وایا چې پدې میچ ګټلو روټه راځي که سبزی د ګیس بل جمع کیږي که د بجلی کوټونه وینځل کیږي که کالی غوښه ارزانه کیږي که غوړی ما وی بی بی میچ خو یو لوبه ده داغه د دې چیزونو سره څه وای چې دا یو کارم نه پی کیږي نو بیا ته دلته پکټ ټول ورځ ولی ورته پروتی چکه هغوی وی چوکه د هغوی چلیږي او ته دلته پکټ ټوپونه ورته وی کټ دې را مات کړلو ما ویل بس دعا کوا بی بی چې دا کرکټ ورلد کپ مونږ وګټو وای لا 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 بچیا چې دا ورلد کپ ونه ګټه هو یو څلی موړاندې هم ورلد کپ ګټلې وو تر نن تاریخ په غاړه کې راز وړندې ځان نه شو ترې نه خلاصولی ا د نولس سوه دوه نوي کپ خیما لو ملګرو بس درته وایم بی بی می راته په جڑا شو وای ورشا ځان ته څه روزګار وګوره کار وګوره څالوګان راوړه چې پاخه کم کنی ماښام به دې بابا د تشي هانډه باؤنسر در باندې وکړي د کور نه به دې آوټ کړي یاره ما هم چې د بی بی په دې خبرو باندې سوچ وکړلو نو ما ویل چې رښتیا یاره پیسې خو کرکټرانو وګټلې سټه بازي جلا ده او معاوضه یې بېله ده ما خو هسې د کټ ټول بندونه ور مات کړل بی بی خلاخه وه ډېره په مینه مینه او په پیغور پیغور یې پوه کړلمه مصیبت خو هغه وخت راغلو چې زلزله راغله نه 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 تاسو پریشانه کیږئ ما زلزله ما د خپلې کور ودانې نیک نه میخی دی یعنی تخلص مې پرې ایښی دی څو شپې د مور کره تلې وه او تاسو یقین وکړئ چې همدغه څو شپې د سکون او د راحت رابخی کیرا راشی په غوګونو کې می بونګ بونګ او په مزغو کې می ټونګ ټونګ او په زړګي کې می ټنګ ټونګ شروع شي بس را باندې سره شوه وای ته دلته میچ ګوري ما ویل میډم ټول عمر مې تا ته کتلی دي نو ښه خبره نه ده چې یو څو شیبې دا میچ وګورم په دې حال کې هغه بور چې زه دا میچ نه منه کولم د میچ په حمایت کې خبرې شروع کړلې تاسو ته خو معلومه ده چې که انګور د بالینګ فیصله وکړه نو خواخي به فوراً بیټینګ کوي او که انګور د بیټینګ فیصله وکړله نو خواخي نو خواخي به هر گیند د کاڼي رنګولي هم دک نکل دا وخت شروع دی په یو کور کې بهانه خو د کرکټ میچ دی لیکن اصل مقصد زمونږ او د انډیا رنګ جنگ دی ولی ورته وګوره کنه
وا 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 سچکه ولا ولا کاغه پلوی وه کنا فیلډر نشتا او فیلډر وده ده کنا زما په خیال ده دم بلان ډیر راغلی دي کور ودانې د سودا لیست ور کړی دي او زنده باد دې ته وای چکه شاباش
ها دلته چکا او چوکې کوي او زه د مور د کوره تر دې کوره نیملار په رکشه کې راغلم او نیملار پیدل وای خدایا پخې مې ماتې شوې
شکر الحمدلله چې یو څوک داسې خون پیدا شو چې ستا پخې در ماتې کړي
څه مطلب
مطلب دا چې ته زما پخې را ماتوې ټول ورځ مې په بازارونو کې لکه د کرایې سایکل دلته هلته ځغلوې ستا څه خیال دی دا زما پخې نه ماتېږي ما ته د اوښ او د آس پخې لګېدلې دي
د نارینه په قسمت کې خو خدای دغه خواري لیکلې دي نارینه به باهر ځي مزدوري به کوي او روټۍ به راوړي
هاو 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 او د خزو په قسمت کې دا غلي کلی دي چې د روټه سره سره د نارینه ماغزه مخوري.
څه مطلب؟ زه بسته ماغزه خورم ای خواب امینه پر اگرزی؟
ته یقینو ریختیا وایم او خدای پر ریختیا خوشحاله کیگی. د کمی ورځې نه چې ته د مور کور ته تللی وې، نه مې د خوب ګولۍ خوړلې دي او نه مې د سر درد، نه مې بلډ پریشر لوړ شوی دی او نه شوګر. هر څه په خپل خپل ځای صحیح روان. یا خزی، یوه مشوره مې درکوله کې منې.
څه؟
ته د خپله کډه د مور کور ته ولې نه وړې؟
څه مطلب؟
مطلب دنیا بدل شوه، رواجونه بدل شول، فیشنونه بدل شول. پخوا به زنانه د مور کور ته پشپو تللی، اوس به مردانه د خواښې کور ته پشپو ورځي. زه به درځم.
زه درته وایم چپ
چپ خو چې ما واده کړی دی له هغې ورځې نه یم. دا حکم هم سر په سترګو ادا یې چپ.
ته خبرې، مور مې پیغور را کولو وای دا مخه به دلبر جان در پسې راتللو، په موټر سایکل به کور ته بوتلې، اوس ولې نه در پسې راځي چې په رکشه کې زی راځي؟ ولې دلبری اولی؟
او کنه، تر څو چې مو دلبر جان راته ویلو، په کور کې به مو د زوم په سترګه راته کتلو، عزت به مو راکولو، نو که به پیټرول ګران هم و ما به په موټر سایکل وړلې راوړلې. اوس چې د دلبر جان نه دلبر او د دلبر نه دلبری شم، نو زړه دغه راته وایي چې دلبریا، چې نه دې خواښې خمنی او نه میرمن، نو پرېږده چې زی راځي په رکشو کې او پیدل، چې پته ورته ولګي چې زوم وي ګیلمن، نو د کور ودانې مور څومره وي غمجن. هاو هغه د بیا یې چکوله زنده با.
خو بیا یې چکوله و بچیا دلبرو، دا مو څه شور جوړ کړی دی؟ تما ته دا وایا دا وسیم اکرم څو لوبغاړي اوټ کړي دي؟
اوهو بابا، ستا میموري کارت خو بیا فل شوی دی. نن سبا په ټیم کې وسیم اکرم نشته، شاهین افریدی دی.
ښه، آغا شاهد افریدی چو چکی والی دی او چو لوبغاړي اسوز والی دی.
اوهو بابا، شاید افریدی هم نشته نن سبا په ټیم کې، نور نوی لوبغاړي راغلی دي. ته تر اوسه په هغه پخوانو زمانو کې ګرځې.
بس بچیا، په نوي وخت کې نو پات څه دي؟ هغه یو چوباړی و، هغه هم په مونږ باندې باؤنسر او یو کر شروع کړلو. چوباړی خپله خو مات شلو، زمونږ سرونه اډونه یې را مات کړل. که پیټرول پمپ والا دی او که واټر پمپ والا، که ډاکټر دی او که کمپیوټر دی، که بس والا دی او که رکشی والا، څوک مو په فاسټ ګیند ولی او څوک مو په سپین.
او دا جی دا وګوره، په ما پیسې د مور کور ته نه راغلو، زه په رکشه کې راغلم.
بچیا، پاراکشا کی راغلی؟ دا خو ډیر لوی ظلم در سره شوی دی. الکه تا دا په جهاز کې ولی نه راوسته دا مور دا کوره؟
ابس زوی خو یې ټوکی کولی، پلار یې هم ټوکی شروع کړلې. نیمه لار پیدل راغلی یما.
الک دلبرو، دا زما انګور ایستبرو، شای زنانستبرو، تا زما د انګور په موټر سایکل ولی نه دراوستی؟
بابا جی، پیټرول ګران دی، په هر څه کې تبدیلی راغلې ده. خوشو چې پیدل راغلې ده. نن سبا واک منډه په پخو ګرځېده، د زړه او صحت دواړو دپاره خوي کنه.
اوهو، بیا تاسو ولې د دې حکومت نه دومره خفه خفه یې؟ هغه دې بیچاره ټول ملک په منډه اخته کړی دی، وایي چې ټول اسمارټ شي او د زړه والونه اخلاص شي.
او بابا، ته بالکل صحیح وایې. روټه هم دومره ګرانه کړله چې هر څوک صرف یو ټایم ډوډۍ خوري او دوه ټایمه په شخوند گزاره کوي. انشاءالله که په منډه منډه خلک نشول نری نو په دې کم خوراک یعنی ډایټینګ به ضرور نری شي، ختم بې غوړي شي، ترینه جوړ به وچ لرګی شي.
دا جی ته دا خپل زوی ته نصیحت وکړه چې دا کرکټ نه ګوري، یو کار وکي، یو روزګار وکي. او
الک دلبرو زار دی شم تر دی جوړند بریتو، دا زما انګور خو صحیح وای، ته دا روزګار ولی نه کئ؟
دا جی ته زما خیال دی خبرونه نه اوري. حکومت ویلی دی 5 کروڑ نوکریانی براوڑی، مون خو به ټول بر سری روزگار شو، د باہر نه بام خلق راضی او دلته به نوکریانی کوي، زکه ما په ایڈوانس کی دفتر جوړ کړلو ضرورت برای نوکری.
کمال دے، دا دفتر برای رشتہ، شادی خانہ، آبادی، پراپرٹی خمولی دلیو، دا دفتر برای نوکری؟
او کنا، یو زلی مام دغه پلان جوړ کړیو چې هم دغه دفتر شادی خانه آبادی به جوړوم. هغه چې می خپل کور ولیدلو، ما ویل لکه خپل خانه خودی د بربادی سره مخامخ ده، د نورو کورونه ولی ور خرابوي، ولی بر سری وکټ خلک د پیویلین خواته لیږي. بس بیا می دغه دفتر برای مزدوری خلاص کړلو، مال چې 5 کروڑ نوکریانې راشي په دا دفتر برشول.
آخه دلبرو بچیان، تا دارا توایا چه چه درخواستون در تراغلی نیم، پیسی دی گتلی دیم؟
پیسی نن سباشتا چر تا داجی، بس طول میم دا قرنگ پتا ما که نولی دی لکه مونگ چه حکومت که نولی. یاره زمونږ نه خواږه چرګې خی دي چې په هګیو ناستې وي، چې ولاړې شي شل چې چانې پیدا کړي وي. مونږ خو له کلونو کلونو په دغه کټ ناست یو، نه کټ چې چان ورکوي او نه مونږ د کټ نه کته کیږو.
ودلیدو داجی، ما ته شاباس نه راکې، د دغه کس سره مې 5 کاله تیر کړو.
آو آو انگوری بیرلوی ساندی کڑے دے، مات ہم تر اوس چا شاباش نہ دے را کڑے، چا تیا کالمی دد د مور سرا او 15 کالمی دد جوڑن بری تو سرا تیر کڑے دے. پدی ملکی شاباش چرت دے، پنز پنز کال خمونگ دا چو رنگ باچہانو سر تیر کرلو، چو زلیمو یولس یولس کال او کال ہم تیر کرلو، نا غوڑی راغلا نا کچی، نا روٹے وڑی آشو نا سبزی، بس دا دوی سوٹی دی اوزا منگلینگی دی. او گزارا بکوں او پدغ چار پائی بکوں، ہو بچیا وای ژوند اس خوندر را باندې تیر شلو، او حساب بد سړو را سره کیږیا، دا واورا پدی سندر کی چوایا.
دوی غم پکڑم او لاڈل ویشتان، دریت زما شتی ور سرش پاڑت کچنان، ہائی دریت زما شتی ور سرش پاڑت کچنان.
دیری نخری مکڑا کنی و بخری سوٹیا، ما کلا و یلا چی پیدا که در زنان، ای ما کلا و یلا چی پیدا که در زنان. ٹماٹر او سیم جڑتا ہوئی لکا چوندر، ہر راج نوی گمون غم پڑالی وسم ہڈونا، سنگ مڑ ومب دادم رانا
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
کسانو په خپل مابین کې سره اخته سرګردان او پریشان او اوریدونکو دلته یو څو تنه نور په خپل مابین کې سره اخته دي. راځي چې تماشه وکړو. او کنه زمونږ خو عادت ته څوک سره پخلا کوو او خلاصو خو نه، بلکې نکونه سره جنګو چې لږ نور سره اخته شي او زمونږ د پاره جوړه میله شي. وګورئ څنګه میله روانه ده.
دا ما تا دا وایا چی دا زما دا کور مخا دا او که دا امبار او دا کچرو میدان ده، انچ تا خپل کچرا او امبار هم دلتا و غرزاولو.
خورکی دا ملک ناپرسان ده، سلندن خونه ده، دلتا با امبار پا اغز مکا غرزوی چی مالکی کمزوری بیا.
زما یو خبره په کلاو غوږو واورې، آینده که چا هم دلته امبار وغورځولو نو زه به کیس به وکم، او زما نامه هم ګل بابو ټکری ده.
آراشه خاله ګل بابو ټکری، مونږ به درته ونیسو او ته مضبوط تلت ورکه، او وایي چې ډب نه یي نو ادب نه یي.
نه نه وروریا، وای دوه به سره جوړ سي، د دریم دي
بس خاله. پوه شوم پوه شوم.
نه وروریا، ته خو په لوی لاس جنګ جګړې جوړاوې.
پخوا به په سوله کې برکت و، نن سبا د دغه رنګ خلکو له لاسه دلته په جنګ کې هم خیریت دی، هم برکت دی، هم دولت دی او هم سهولت دی.
وای وای مسلمانانو، دا سړی سوای په جنګ کې برکت سهولت دولت.
او کنه چې دا اوس زمونږ د دواړو سره جنگ شي نو زمونږ په ټولنه کې هر کس د نمبر جوړولو د پاره به ما دوه سکونه، درې چاپیړي او پنځه لتې ضرور وایي.
ولی 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 به دي وهي الکه، ولی به وهي.
ای خاله جانې، ته خو ډېره ساده ښځه یې، اوس چې دا مونږ ټوله کسان را ولاړ شو او دغه کس را ونیسو او وی وهو وی ټکوو نو د ده کمیس او واسکټ خو به چیرېږي، نو چې نه ویالي نو کپړې یعنې ټکرانو والا به ګټه ترېنه کوي، درزیان به خپلې پیسې ترېنه اخلي، او کې په جنګ کې څپلۍ ورکې شوې هغه جلا بزنس، که زخمی شو د ډاکټرانو او دوایانو والا جلا ګټه، هغه د پولیسو میله او د وکیلانو تماشه خو لا جلا. بس 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 قربان بیخي ډېره نشوه، بس د دې هر څه ضرورت نشته خورکی، زه بخنه غواړم غلطي رانه شوې ده، زه خپلې کچرې الم او په ټپ کې یې غورځم بس.
یو یو یو، دا خو سم دم سړی شو کنه؟
سم سړی همداسې په اسانه نه دی جوړ شوی، اورېدلی دې نه دي وای په مرګ یې ونیسه او په تبه یې راضي که. خاله جانې بلانې ولیده، او ورشه خپلی کچری د نورو د کورونو مخې ته مه غورځوه، د ملکې ناپرسان حکومت مه جوړېږه، پورونه دوی واخلي او ټیکسونه په مونږ باندې لګوي، دا سندره اوره او ورسره ورسره خپله کچره هم ټولوه.
تا د لاسه به زه ژر قبر ته ځم، ډاکټر صاحب هم رامه، تا ستا د لاسه تا ستا د لاسه به زه ژر قبر ته ځم، ډاکټر صاحب هم رامه، تا ستا د لاسه دادې مې خدای درته اړ نه کې و، ډاکټر صاحب هم رامه، تا ستا د لاسه دادې مې خدای درته اړ نه کې و، ډاکټر صاحب هم داستا دلاس قدر تا ارسوام چوبه مار گولانی خرم، ڈاکٹر صاحب امرام داستا دلاس داستا دلاس بز شر خبر تا زم، ڈاکٹر صاحب امرام داستا دلاس.
نو گرانو پریشانو ملگرو، نن بیا نکل خان سیب یو نکل راوڑے دے دے او باچا چی پا ٹیکس خان مشورو، چندو خان هم مرتویل کی دو، پا ہر سبے ٹیکس لگاولو، ہو خوبیائے ہم ویل چی گبرانا نہیں۔
وای پد ملک نا پرسان کیو بچاو، د دې ټیکسونو چندو ډیر شوقیو، نو یو ورځ د خپل 200 کیناله محل پدی کڑکې کی ولاړو سیلې کولو، پدی آل کیو سیبونو والا تیریو دو پخره خډیر سیبان بار کړیو، په زور زور یې ناری وهلی، سیبان والے سیبان والے۔ باچا پنځه کڑک نوٹونه د زرو زرو وزیر ته ورکړل چې د دې سیبان راوړه۔ وزیر یو نوٹ جیب ته کړلو او څلور نوٹونه یې خپل معاون ته ورکړل چې سیبان راوړي۔ معاون هم یو نوٹ جیب ته کړلو او درې نوٹونه یې د محل انچارج ته ورکړل د سیبانو دپاره۔ هغه هم یو نوٹ جیب ته کړلو او دوه نوٹونه یې ورکړل سیکوریټی انچارج ته۔ هغه بیا یو نوٹ په ټوپۍ کې پټ کړلو او یو نوٹ یې سپاهی ته ورکړلو چې سیبان راوړي۔ سپاهی خو نن سبا په چای پانی عادت شوی دی، یو نوٹ یې جیب ته کړلو او ورغلو سیبان والا یې تر ګرېوان ونیولو او دوه درې څپیډې په دا سټ سټ کې وولو۔ هغه غریب ویل چې ولې کاکا؟ وای په زور زور چیغې وای د باچا سلامت خوب دی ور خراب کړلو۔ هغه ویل ښه بخنه غواړم، بیا به دا جرم نه کوم۔ سپاهي ویل ښه په بخنه ځان خلاصوي خیرنه۔ هغه ویل نو څه وکم مای باپ؟ وای چلو جیل ته۔ هغه چیغې کړې بغارې کړې۔ سپاهي ویل خدای یو مالګې تروی دي که دې پرېږدم۔ آخر هغه بیچاره په پخو کې ورته کینوست، آهو زاره یې ورته شروع کړې چې صاحبه دغه سیوان زما د ټول کال محنت دی، زیار دی، دا واخله خو ما پرېږده۔ دول اوس پلین راغلی خیرنه۔ غریب خپل خر تر غوږو ونیولو او لاړو په خپله لار۔ سپاهي سیوان واخیستل، نیمې خپل ټبر ته کړل او نیمې سیکوریټی افیسر ته کړل۔ هغه بیا سیوان په دوو برخو کې وویشل، نیمې کور ته کړل او نیمې د محل انچارج ته پاواله کړل۔ هغه بیا راولاړ شو، سیوان یې نیم کړل، نیم د ځان او نیم د معاون جان۔ معاون جان سیبان بیا نیم کړل، نیمې خپلې بیګم ته او نیم باچا محترم ته۔ ښکاره خبره ده د تقسیم در تقسیم په نتیجه کې باچا سلامت ته صرف 15 سیبان ور ورسېدل۔ باچا ډیر خوشحاله شو۔ تاسو به هم وایئ چې دا خوشحاله نو ولې شو؟ خوشحاله په دې شو چې یاره دا خلک خامخا نارې وي او فریاد کوي، دا عوام خو ډیر خوشحاله او سرمایه دار شوی دی چې یو سی په زر روپۍ رانیسي۔ فوراً وزیر ټیکس را وغوښتو، ویل لکه ټیکس ډبل که په عوامو چې پته ورته ولګي د سیبو او د عامو۔ How pumko pump pumko
Extrat vaita vidat pritun danda dusra yar panti dukanun Extrat vaita vidat pritun danda dusra yar panti dukanun Hai danda we danda uk danda ak danda ختم سو کاروبار دی ویران بازار ختم سو کاروبار دی ویران بازار اسمان نہ ٹی وی وی سی آر وی سی آر وی سی آر تو لورس نہ تغ چاند چی شڑون ڈنڈا دو سرا یار پن کی دکانوں آئی ڈنڈا کوئی ڈنڈا وہ ڈنڈا ڈنڈا
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R-A-D-I-O.
او همدا اوستری گٹا پورتا که